السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. ډیره برخه د ازادۍ په سپو کې خپرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه دا پروګرام خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سیمه کې د درې تنو چینایي اتباعو پر وژل کېدو خواشینی ښودلې او ویل چې دا پیښه به وڅیړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې بیل دی چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي، ویلي دي چې د دوی اړوند ارګانونو د لومړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیښه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او د هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي دي چې د تاجکستان له حکومت سره د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي او د یادې پیښې د عواملو د موندلو په هدف معلوماتي تبادلې، تخنیکي همکارۍ او ګډې ارزونې ته بشپړ چمتووالی لري. پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پورې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې درې چینایي کارګر وژل شوي. دغه وزارت په بیان کې ادعا شوې چې دا حمله د افغانستان له خاورې په ختلان ولایت کې د یو شرکت پر مرکز شوې ده چې د سرو زرو د کان د استخراج چارې مخته وړي. بلورته په دوشنبه کې د چین سفارت په تاجکستان کې د خپلو دریو اتباعو وژل کېدل په کلکه غندلې دي. سفارت نن جمعه په یو بیان کې وویل چې د تاجکستان غوښتنه کوي چې اړوند چارواکي دي وهڅوي چې د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ د دې برید په اړه بشپړه پلټنه وکړي او عاملانو ته یې سخته سزا ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ ایران وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یوه ورځ وروسته تر هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد پر دوو غړو ډزې وکړې. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې له درېیمې نړۍ څخه مهاجرات باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخلو شوو کسانو بهیر پای ته ورسیږي چې د دې په وینا مخکینی ولسمشر جو بایدن اجازه ورکړې وه. او همداراز هر څوک چې د هیواد لپاره خالصه ګټه نه لري او یا د دې وطن د مینې وړتیا نه لري و ایستل شي. تر اوسه روښانه نه ده چې ټرمپ د کډوالۍ پروسې په څه ډول ودروي. د هغې ګڼ پخواني ګامونه چې د مهاجرت د محدودولو لپاره اخیستل شوي وو د حقوقي ننګونو سره مخامخ شوي دي. او په هنګ کانګ کې په څو هستوګنیزو لوړو ودانیو کې د اور لګیدو له کبله لک تر لګه درې اتیا کسان چې پکې ولس اور وژونکي هم شامل دي مړه شوي دي. د ښار چارواکو د پنځمې په ورځ پرته له دې چې ډېر جزئیات وړاندې کړي ویلي چې د یو ساختماني کمپنۍ درې تنه کارکوونکي نیولي دي. راپورونه زیاتوي چې په دې لوړو ودانیو کې د شاوخوا 250 کسانو برخلیک لا هم معلوم نه دی او تری تام دي. په دې مرګونې پیښې کې چې د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوه تر اویاو ډېر نور ټپیان شوي. د دې 23 پوړیزې اپارتماني ټولګې په اتو بلاکونو کې نږدې 2000 کورونه دي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
السلام علیکم. زه احمد تکل د آزادی پڅپوک دی پروگرام تاسو هر کله کوم. درنو اوریدونکو، نننای پروگرام د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د یو افغان لخوا د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د ډزو موضوع ته ځانګړې ده. سپینه مانی ته نږدې په دې پیښه کې د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شول. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې د دې ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې دنده هم ترسره کړې وه، ویل شوي دي چې شکمن بریدګر 29 کلن دی او نوم یې رحمان الله لکنوال دی. ان بی سی شبکې راپور ورکړی چې لکنوال 10 کاله د پرزیدلې جمهوریت نظام په پوځ کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی او په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته متحده ایالاتونو ته تللی دی. فاکس نیوز خبری شبکې بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د مشر جان راتکلیف له قوله خبر ورکړی چې وایي لکنوال د استخباراتو په ګډون د امریکا له مختلفو ادارو سره همکاري کړې ده. د دې حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. په عین حال کې له دې پیښې وروسته د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی، چې دې موضوع د افغانانو په ټولنو کې پراخې اندېښنې پارولې دي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زموږ د هیواد خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. په نننی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو او بیلابیل اړخونه څیړو. په پروګرام کې میلمانه دي په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، او په واشنگتن ډي سي کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور. دوار میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له ښاغلي سمسور څخه پوښتم. سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته په امریکا کې د ډېره افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي، مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپلو اسنادو او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی ګرین کارتونو ته په تمه دي؟
سلامونه نیکی هیلې تکل صاحب تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو راډیو ته، یو کټولو هغه افغانان چې موږ غواړو سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
په ډېر تعصب سره چې کله موږ دا خبر واورېد د دې په خوښي نسولو، او خصوصا چې خبر د امریکا د ولسمشر لخوا په رسنیو کې وویل شو، نو ډېر زړه انعکاس پیدا کړ په ټول نړۍ کې. نو افغانان په داخل د افغانستان کې او بیرون، خصوصا افغانان چې منتظر دي خپل اسایلم، یعنی خپل د اسایلم د سندویش په خاطر چې دوی د خیر سره قبول شي، ډېر زیات خفه دي. او په افغان کمیونټي کې ډېر خفګان منځته راغلی ده، او ټول خلک ډېر زیات خفه دي.
مننه. اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجه دي سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپلو کیسونو په خاطر اندېښنه لري، له خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي، یا د کرکې اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي، له دې نه ډارېږي؟ هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
اصلي اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوې تریس شوي، د دوی په اړه به داس تصمیم نوی نیول شوی. د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولی ده او هغه اعلان کړی ده، خصوصا به د یو ای سی آی سی ادارې چې کله اعلان وکړي چې دوی د ټولو افغانانو کیسونه هغه که چیرې مثلا د اسایلم دپاره دي یا هم د ګرین کارډ د ترلاسه کولو په خاطر دي، ټول د اوس مهال دپاره په ټاکو درولي دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونې ورکړي دي د اسایلم په خاطر، دوی کارونه به ډېر وځنډول شي. اګر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لري، اوس هم کولی شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته. یوازې د دې د پالیسی او تصمیم دا او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې جوړوي، دا چې د دې خلکو د افغانانو اسایلمونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې کله افغانستان سقوط وکړ، پخواني حکومت د افغانانو کیسونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل. په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. ډېر زیات فامیلونه اوس نه تنها په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې، په نور درېمو ملکو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي، هغوی راوړل شي امریکې ته. نو دغه ټول پروسه یې په مجموع کې په ټاپو درولې ده، او دا همدا غټترین تاوان به همدا یې د وروستو لپاره ده. لیکن نور کوم داسې نه شي کولی چې مثلا دوی د کیسونه رد کړي. رد په کوم صورت کې کولی شي چې دوی مثلا دغه پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دي، هغوی د کوم خاص کس په اړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولي لپاره سم نه وي. نو اوس لپاره کیسونه په خپل ځای موجود دي، یوازې د ځنډ پکې راځي.
سمسور صاحب، له دې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي، یا لږ تر لږه په یو مورد کې، همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یوه پیښه وشوله چې موږ ولیدل، ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خپرې شوې، په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي، سوال جواب پوښتنې ترې کیږي، هغه په یو عصبي حالت کې دی، بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپله تومانچه راواخلي او په پولیسو ډزې وکړي، بیا د پولیسو په ډزو دغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې. په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغسې احساسات د افغانانو سخت پارېدلي وو، خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شوه له خلکو. فکر کوئ چې دا پیښه لږ فوق العاده ده، دا به په یاد کې پاتې شي او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي؟
بالکل، هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلوده، هغه کس فکر کوم دغه نه امپلیکیټډ ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمټ ټول اسناد ترې اخیستي وو. دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلوده، هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو لپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی. نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هماغه سایکالوجي حالت وو. خو د دې پېښې په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ چا نه دی ویلي چې آیا د دې پېښې هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکالوجیکل مشکل درلوده، آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامی حالت درلوده، تر اوسه پورې هیڅ شی واضح نه دی. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل دره چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه ډېر زیاته مشهوره سوه چې په ډي سي کې د امریکا واشنګټن ډي سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارد چې فعلاً هلته فعالیت کوي، هلته ټرمپ ګمارلی دي د امنیت په خاطر باندې، له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسیږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ هلته مثلا دائم واوسیږي. نو حتی قرار په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه باندې فکر وکړي چې دا دلته پاتې شي که دا له دې سټیټ نه ووځي. نو ځکه هم دې پېښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ او د دې پېښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم دې چې ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې د موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ولدي تابان د به هم ویریږي. دا 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 یوازنۍ پیښه نه ده په امریکا کې چې یوازې افغانان کې، په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړې دي چې په هغه کې تر ډېر زیات خلک مړه شوي دي، تر زیات خلک په کې زخمیان شوي دي. نو
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیات دی په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب په امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. ډېره زیاته مننه سمسور صاحب له تاسو نه. بیا هم راځو تاسو ته، نور سوالونه هم، نورې پوښتنې هم شته. په امریکا کې زیات افغانان اوسیږي، نو غواړو چې د دې موضوع په اړه د هغو نظر هم واخلو او ستاسو معلومات به هم بیا له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، ستاسو له نظره، تاسو واورېدل د سمسور صاحب خبرې مو واورېدې، په امریکا کې دننه د دې پېښې په باب د پیښې څه ډول انعکاس کړی، له دې خبر شوی او ومو لیدل. د امنیتي نظره اتمر صاحب، ستاسو په نظر دا لکنوال څوک کېدلی شي؟ فکر کوئ چې په رښتیا د کومې افراطي ډلې غړی به وي چې په امریکا کې د ملي ګارد پر سرتیرو برید کړی؟ که و، نو ولې په دا څلورو کلونو کې څه نه کول؟ آیا دای به هم لکه هغه بل مشکوک کس چې موږ مخکې یاد که کوم ذهني ناروغ وي، شخړه به کړې وي؟ د دې موضوع، د دې خبر ډېر جزئیات تر اوسه پورې بې ځوابه پاتې دي. ستاسو اټکل څه دی؟ معلومات مو څه دي اتمر صاحب؟
مننه تکل صاحب، ستاسو قهرمان میلمت او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لري.
نن
دا موږ باید منتظر پاتې شو چې وګورو دغه مورد کې تحقیقات څه ښیي، یعنې د پولیسو تحقیقات څه شی دی. لیکن په هر صورت دا یو واقع دی چې پیښ شوی او دغه کس په دغه اتهام نیول شوی. اول باید دی په خپل جرم باندې اعتراف وکړي، د دې نه پولیس هغه ټول معلومات واخلي چې دې سره بل څوک وو که نو، د دې پیښې نور اواد معلوم شي، او هغه نه وروسته بیا سړی کولی شي په دې باندې قضاوت وکړي. لیکن د هغه نه مخکې په مجموعي صورت سره دغه کس لکنوال، رحمان الله لکنوال، دا هغه کس دی چې په دغسې ویل کېږي د رسنیو د خولې نه چې دا په قطې 001 کې کار کوه، او لکه چې تاسو ویلې لس کاله دی د امریکایي سرتیرو سره هغوی سره یو ځای کار کړی. یو خو په مجموع کې کله چې دغه افغانان مهاجر شوي دي، مخصوصا هغه نظامي افغانان چې دوی 40 کاله په دغه جګړو کې په مستقیمه توګه په وژنو کې، په شکنجو کې، په اعدامونو کې امریکایانو سره یا د ناټو د نورو قوتونو سره دوی په افغانستان کې وخت تیر کړی، دا خود په خوده یو رواني مشکل سره مخ دی. ځکه دغسې یو حالت کې چې دی خپل وطندار ګوري چې د یو بهرني د خوا نه ویشتل کېږي، وژل کېږي، د هغه ماشومان وژل کېږي، د هغوی ښځې وژل کېږي، او په دوی باندې بېرحمانه حملات کېږي بدون د دې نه چې د هغه دلایل معلوم شي. مونږ د دې پیښو ځینې تقریبا په سلهاو په زرهاو یعنی واقعات لرو دننه په افغانستان کې په دغه 40 کاله جګړه
کې. اتمر صاحب، تاسو هغه مهال یادوئ چې یعنی د لکنوال په افغانستان کې له امریکایي د ناټو له ځواکونو سره یو ځای خدمت کاو، او تاسو وایئ چې دا پیښې په سر سترګو لیدلې وي، همدا؟
بله بله، زما هدف دا دی چې حتی داسې ویل کېږي، دا موثق نه دی خو د ځینو منابعو نه ما دا هم اورېدلي دي چې دغه دوه نېشنل ګارد هغه کسانو چې دوی په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې، یعنې دغه لکنوال دغه دوه کسان یا دغه کسان پېژندل چې دلته برید کړی، نو داسې معلومېږي چې احتمالا دا دی چې دا د یو عقدې پر بنسټ باندې دا عمل شوی. تر اوسه پورې خو زما ارزه و چې اول باید پولیس دغه واضح کړي چې دا کوم شبکهي کار دی، د ترهګري سره تړاو لري که نه لري، دا یا مثلا د طالبانو سره تړاو لري، یا هغه ډلو سره چې هغوی د امریکا د ګټو برخلاف دي، یا د هر د ګټو برخلاف دي، دا باید واضح شي. بله خبره زما شخصي نظر دا و چې دغه 40 کاله دغه سرتیري چې په افغانستان کې وو، او هغه افغانان چې دوی سره کار کړو، اوس چې په دغه وخت کې دوی ویني چې ګویا موږ په افغانستان کې هم هر شی د لاسه ورکړ، او هم دغسې یو حالت کې مونږ واقع یو، دا خود په خوده رواني فشارونه په دغه کسانو باندې راولي. او که دا شبکهي نه وي، نو بیا کېدای شي دا یو فردي جرم محسوب شي، او د هغه پر بنسټ باندې دې ته جزا عین شي. او که دا یو شبکهي کار وي، شبکهي عمل وي، نو بیا دا یو لوی بحث دی، ځکه د دغه شبکو پیدا کېدل، د دغو افراطي ډلو پیدا کېدل په افغانستان کې په سیمه کې، په دې کې زما باور داسې دی چې دغه خپله امریکایان، خپله غربیان په دغه بحث کې شامل دي. دوی دغه شبکې، دغه افراطیت په اسلامي هېوادونو کې دوی دې ته لمن وهلی، خپل عارفان په دې ګواښلي دي، او تر دې اوسه پورې هم دوی د دغه امکاناتو نه چې په لاس کې لري استفاده کوي د خپل لویو اهدافو په خاطر. نو اوس مونږ باید منتظر پاتې شو د تحقیقاتو یا راپور نتایج ته، چې پولیس په دغه برخه کې یا امنیتي ځواکونه د تحقیقاتو نتیجه خلکو سره څنګه شریک کړي.
ډېره زیاته مننه. دلته درنو اورېدونکو دوه خبرې یادولې ضروري دي. یو دا چې د اکبر صاحب خبرو کې تاسو اوریدل چې له نامعلومو سرچینو په حواله یې ویلي چې د افغان یا د لکنوال چې په دې برید تورن دی د دې ملي ګارد عسکر پیژندل او ظاهرا هغو په افغانستان کې خدمت کړی و. ازادي راډیو له خپل لوري نشي کولای چې دا راپورونه تایید کړي. یوه د دې خبرې یادول ضروري و. دوهمه خبره دام ده چې اتمر صاحب د صفر یو قطع یادونه وکړه. صفري قطعات چې صفر یو دوه دریم و پکې فکر کوم دا د ملي امنیت یا د افغانستان د جمهوریت د پرځېدلي جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو مهمې قطعې وي چې دوی مستقیما له امریکایي ځواکونو سره او د ناټو له قواو سره تماس درلود. د هغو سره په همغږۍ کې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته. هغه مهال د وسلوالو مخالفینو چې عمدتا طالبانو. دا دوه خبرې یادونې ضروري وي. اتمر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلي یاست او موږ سره خبرې کوي. یوه بله مسله چې غواړم تاسو خبرې پې وکړي اتمر صاحب، دا ده چې د افغانانو اندېښنې دي دلته په امریکا کې چې اوسیږي، او دا مسله هم پېښه شوله. یو زیات شمیر افغانان په پاکستان کې دي، یو شمیر په افغانستان کې دننه، ځینې په نورو هیوادونو کې دیره دي او خپلو کیسونو د مهاجرت دوسیو ته دوی انتظار باسي. د ټول وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا ډېر یو مشکل حالت نه دی د دې خلکو لپاره؟ د دې دغه درد به بالاخره څه وخت کله پای ته رسیږي؟
د مهاجرت په برخه کې هم اروپا کې هم په امریکا کې هغه ذهنیتونه تغییر خوړلی دی لکه چې پخوا وو. مثلا په اروپا کې تاسو ولیدل کوم وخت کې د مهاجرینو دپاره ډېر ښه هرکلی نیول کېده، دوی ته ټول امکانات برابرېدل، د دوی نه پذیرایي ښه کېدل، ښه امکانات ورته ورکول کېدل. لیکن په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی د مهاجرت په قوانینو کې ځینې تغییرات راوستل، او په ځینې هیوادونو کې اروپایي هیوادونه یادوم په دې کې فشار په حکومتونو باندې دا دی چې تاسې دغه مهاجر زیاتي دومره په دغه سکیل باندې تاسې مه منئ، ځکه دا په اقتصاد باندې، د اجتماعي ژوند باندې، د درام په برخه کې، په دغه فرهنګ، په دغه کمیونټي کې دا مشکلات پیدا کړي دي، او دا یو اندېښنه اوس دی. خو کله چې ترامپ رئیس جمهور شو، د اول نه دې دا خبره کوله چې امریکا نه به دوی مهاجر وباسي. او تاسې مخکې د دې واقع نه شاید لوی چې امریکا ډېر امکانات په کار اچولي دي چې تر څو وشي کولای چې دوی د دغه مهاجر د راتلو لاره ډب کړي، او تر ډېره حده پورې دوی په دغه برخه کې بریالیتوب ترلاسه کړی. هغه اندازه مهاجر کوم چې د بایډن په وخت کې مثلا دوه کاله درې کاله مخکې و، اوس امریکا ته هغه مهاجر نه راځي. لیکن د افغانستان مسله یو خاص مسله ده، او هغه دوی خپله لکه چې امریکا په هر هیواد کې چې دوی نظامي مداخله کړی، کله چې بیا دوی د غزي نه وتلي او تعداد کسان دوی ځان سره خپل همکاران یا مثلا نور هغه کسان چې دوی پوهېدل چې د دوی ژوند په خطر کې دی، دا یې سره ویستلي دي، لکه په ویتنام کې دوی ویستل. اوس په افغانستان کې هم دغه څه شو، لیکن افغانستان کې یو مسله چې موږ ازان افغان لکه افغان تاسو ټول افغانانو په دې باندې پوهیږو چې په دغه پروسه کې واقعا چې رشوت خوري وشو، حتی دغسې کسان چې دوی له امریکا هم سره کار کړی و، دوی سره یې کوم اسناد درلوده، یا مثلا اصلا د دوی ژوند په خطر کې نه و، دوی فقط ولیده چې هلته ښه بازار ګرم دی، او حتی ځینې کمپنی امریکایي کمپنیګانې وې په افغانستان کې چې دوی د خلکو نه لس زره او شپږ زره او اووه زره ډالره په هر نفر باندې واخیستل، او په همغه وخت کې دغه امکان موجود نه چې د سکرینینګ وکړي یا دغه کسان معلوم کړي چې دا څوک دی. هلته شناخته کسان مونږ پېژنو چې دوی په همدغه طریقې باندې ووتل او دوی وویلې چې مونږ پیسې ورکړلې او دغې کمپنیګانو ته مونږ لاړ. نو دا خبره کله چې مونږ په دې باندې خبرې امریکایي امنیتي ځواکونه یا استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي، ترامپ په دې باندې ښه پوهېږي، نو دغسې وخت کې دوی یو دغسې عمل سره مخ دي چې باید دوی دغه سکرینینګ وکړي. لیکن د دې مشکل چا ته راګرځي؟ د دې مشکل هغه کسان ته راګرځي چې واقعا په دغه پروسه کې دوی مستحق وو. اوس دغسې یو حالت کې دوی واقع دي چې هغه قطر کې چې دي زما څو دوستان دي، دا دوه کاله کېږي دوی په قطر کې همداسې پاتې دي، نه امریکا ته دوی ته اجازه شته چې ورشي، نه بېرته افغانستان ته، ډېر په بد حالت کې دي. او هغه چې په خپله امریکا کې دي چې دوی تر اوسه پورې هغه ګرین کارت نه ده اخیستی، یا دا پروسه چې دوی تکمیل شوی نه دی، د دوی دپاره په واقعیت سره چې ډېر زیات یو مشکل دی. امریکایان زه فکر کوم د دې نه دوی ځکه چې هغوی په دې پسې نه ګرځي چې د چا ژوند ته خطر دی که نه دی، که هغوی خطر پسې ګرځېدلی شل کاله دوی په افغانستان کې به دا افغانان نه وژل، نو په هغه بنسټ باندې زه ګمان نه کوم. لیکن دا یو واقعیت دی چې یو تعداد افغانان دي چې هغوی مستحق هم دي او د هغوی ژوند ته خطر هم دی، او هغوی باید دغه چې دوی د مهاجرت کار
مننه. اتمر صاحب، وړاندې په خبرونه کې بل تاسو نه دا هم وپوښتو چې د افغانانو سکرینینګ چې دوی ورته وایي هغه د امنیتي سوابقو معلومول، امنیتي بکګراوند معلومول یا ویټنګ هم ورته وایي، دا څومره ممکن دی د امریکایي ځواکونو لخوا یا د امریکا د مهاجرت د ادارې لخوا؟ ځکه چې د افغانانو هغه اسناد هم لکه څنګه چې تاسو وایي ګډوډ دي، او ډېره ښایي یوه ستونزمنه پروسه وي چې دا اسناد د دوی په منظم ډول او په بشپړ ډول دوی وڅېړي. په هر حال دې موضوع ته وروسته راځو. اوس په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کېږو. ما یو ساعت مخکې د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي اردو له یوه منصوب سره چې هغه هم په افغانستان کې په ملي اردو کې کلونه کلونه خدمت کړی، نوم یې پیر محمد پښتون دی، له هغه سره مې مرکه وکړه. او د مرکه په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د دله نظره د دې سپینې مانۍ مخې ته د پرونۍ پیښې، د ډزو د پیښې علت څه کېدای شي؟
زه خپل او ټول افغانان چې په امریکا کې دي میشت دي، زه مطمئن یم ټول خفه شوي دي. او اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کدای چې فامیلی مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري، زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع به نه وي. څه چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل،
یعنی تاسو وایئ چې کدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه را باسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي، بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوي چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښونکي خلک دي. او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته، او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همدغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي و شاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. لدې پیښې وروسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او ستاسو ملګري او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره یې د کار په ځای کې په سیمه کې، د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جمعي عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکل سم محترم ز مطمئنم چې نور ابوانانم زما په شکل ځکه چې مجلته د ماجر په هیڅ راغلی یو کوم وخت زه د دې موضوع څخه خبر سوم ما ته خپل ډیر د افغان موضوع ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده